والیان ولسوالان قومندانان قاضیان په دې کې تغییر او تبدیل راشي. هغه داسې چې شمالي زونه هغه جنوب ته ولیږي او د جنوب هغه ختیځ ته ولیږي او د ختیځ هغه شمالي زون ته ولیږي، ځکه په خپل ولایت کې حکومتداري نه کیږي، واسطه منل کیږي، ټول چې دی بلد خلک وي او په خپلو عزیزان او بلد خلکو حکومت نشي کولی.
السلام علیکم عزیز الله، ام پکتیا ولایت نه. دلته خو ڈبلیو پی والا د خلکو ته مرستې نه ورکوي، لشل کورو کې یو نوم ولیکي چې بل نوم دی کې دا نه لیکو، دا خلکو سره ظلم کوي. یو خلکو نه موټر خپل نه راوړي، کرایه موټر اخلي، شخصي موټر یې نیولی، خلکو نه دوه سوه روپۍ اخلي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تر مای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومک
دی. د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشری مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله. وروسته له دې چې د سیمه ایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشری مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال مې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 410,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي. هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د دې سازمان لخوا خپور سوی راغلی، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي. په راپور کې راغلي چې ښځې نه پرېښول کیږي، د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي. په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم انتقاد سوی. تر اوسه طالبي چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه. د اباده په نوم په دې ساحه کې د یورانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې. مهر خبري اجنس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غني سوی یورانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په اړه د مذاکرو پر مهال فنی توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل و فصل سوي ده. د بدسل کې د چټاکل سوي د اټومي انرژي نړیوال اداره د ایران په اړه خپل درې میاشتنی راپور روانه اونۍ خپور کړي. د روسیې ولسمشر وایي پر ماسکو د سې شنبې سهار د بی پیلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو. ولادیمیر پوتین نن تر دغو حملو وروسته وویل د ماسکو د هوایی دفاع ظرفیت به لوړ کړی سي. د ماسکو ښاروال سرګی سوبنیانن د سې شنبې پر سهار د ماسکو پر ښار د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د هغه په وینا پېښه مرګ ژوبله نه لري، خو دوو ودانیو ته زیان اوښتی. بل خو روسیه یو ور بیا د سې شنبې سهار د اوکراین پر پلازمینې کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف ښاروال ویلي چې څو سیمې په نښه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي دي. د تاجکستان څخه باندې 150 تنه پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي. د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي، بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي. د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي. د تاجکستان یو کارګر د نوم نشولو په شر د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې دی، خو پولیسو ورته نه دی ویلي چې دوی ولي راوستل دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې تاندې څنګه اونیزه پروګرام پیلېږي. خو اوس یو راپور کندز کې ځینې بېوزله ښځې د ګیلم عبدالله له لارې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي.
50 کلنه بیبی ګل د وو اولادونو مور ده. هغه وای میړه 15 کاله مخکې د ماین په 14 کې مړ شوی. د هغې په خبره له 14 کلونو رئیس ګلم عبدالله ته مخه کړې او له همدې لارې د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
یو کیلو تار په 600 افغانۍ اخلو او یو ګلم په یو میاشت کې اوبدل کیږي او بیا یې په بازار کې په 3500 افغانۍ پلورو او موږ ته 1000 افغانۍ پاتې کیږي. پر دې پیسو موږ غوړي واخلو، چای واخلو، اوړه واخلو، څه شی واخلو، بس په سختۍ سره خپل روزګار چلوو.
بیبی ګل وای په خوا د لاسي صنایعو بازار خو په وروستیو دوه کلونو کې د لاسي صنایعو بازار خرابېدو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شای صدر په میخریم کلو یې میتاره میخریم یک شش
لش پاک کیلو تار وسخه یو ګیله مبدل کیږي. د ګیله مبدل خام مواد ګران شوی دي. د کار په پای کې موږ ته ګټه نه پاتې کیږي. بل خوا د لاسي صنایعو بازار خراب شوی دی. په لاس ورځو کې یو ګیله نه پلورل کیږي.
سنم گل د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوڅې د سیمې اوسیدونکی ده. هغه وایي 15 کاله وړاندې د دوی پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او له امله یې د مېړه یوه پښه پرې شوه او اوس کار نشي کولی. دغه 45 کلنه میرمن وایي د ګیله مبدلو له لارې په سختۍ سره خپلې 10 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
ګیله
مبدل ساده کار نه دی. په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیله مبو، خو بیا پښه باید نه پلورل کیږي چې زموږ د ملا درد پرې ټکور شي. دا یو ګیله په 3000 افغانۍ پلورو او موږ ته 1000 افغانۍ په میاشت کې ګټه پاتې کیږي. په دې پیسو موږ څه ډول د ژوند اړتیاوې پوره کړو؟
15 کلنه کامله د امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي میړه یې د تیر نظام په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او روزګار یې ښه و، خو د نظام له بدلون سره له دندې ګوښه شوی او اوس دې د اقتصادي ستونزو له امله ګیله مبدلو ته مخه کړې ده.
یو ګیلام او دوه دسترخوانونه په یوه میاشت کې اوبدل کیږي. که ډېر چابک کار وکړو په یوه ورځ کې له 2 متره څخه زیات نشو اوبدلی. په یوه میاشت کې موږ ته 800 یا 1000 افغانۍ ګټه پاتې کیږي. د مجبوریت له مخې د 800 افغانیو ګټلو لپاره یوه میاشت سختي ګالو.
دغه صنعتکاره ښځې د طالبانو له حکومته غواړي چې د لاسي صنایعو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي چې دوی خپل تولیدات په ښه بیه وپلوري او د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و بر خیس پما کړی، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي. وای د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړډل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه میوه، خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغې مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف او وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوی دي هغه ځنه حس کی د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او بایس د کیږي چې حتی په لوی مسایلو کې دغه شخص د خپل اوایت مدیریت کی.
د خغلی معیار په باور سپما دانه د چوکس بیخی مصرف و نکړي، بلکې سپما ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي، تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، پر ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته دی وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یاد سي په غمونو اندېخنو باندې اوړي. نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، د خپل اولادونو آینده ته تضمینه ولای شي، دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کول زمینه مساعده کولای شي، او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستاسو نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ تاسو دی افغاني ټولنې پر اساس سره کار کوي، ښه ژوند جوړي، مور او پلار سره ډیر اسودای، بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې دا یو ستاسو اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پښتنه مودا د کزوانان وغواړي چې سپما وکړي، څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بلابل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اول دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي، او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع سي؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لډل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ما بس بیکاری و، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې بکېنا سم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چې و بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو که چېرته به ملګري ته هم لاړم ملګري سره به کېناستم که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه خو زه به پکې نه خوشحالېدلم زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره د خپلې هوساینې د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي ویریږي حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي هغه که هره دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي ذهني فشار ورته راپیدا کېږي تر سټرس لاندې راځي بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک له دولسم نه فارغ وي پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي دی نه وایي دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دغه حتی ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاو وي، وهله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي، چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټنبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي
یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلیږي. دا حالت دوه اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.